السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. نوریاس نوري یم د ازادي راډیو د خبري مجله کې ستاسو هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت په بدخشان کې د وروستیو پیښو د څیړلو لپاره د ولایت د دفاع وزارت د لوی درسیس قاري فصیح الدین فطرت په مشرۍ پلاوی استوي. د بختر خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د بدخشان ولایت یو شمېر ولسوالیو په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو هجوم وروړی دی چې هڅه یې کوله د کوکنارو فصلونه واړوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس د کوکنارو کښت او قاچاق منع دی او هېڅ سیمه له دې فرمان څخه استثنا نه ده. ځایي سرچینې وایي د بدخشان په درای ولسوالۍ کې پرون د دوهمې ورځې لپاره هم اعتراضونه روان وو او د دې ولایت په ارګو ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه کړي دي. د دغو لاریونونو په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي او یو شمېر ازادۍ راډیو ته رسېدلي سلګونه معترض کسان لیدل کېږي. د اسلامي همکاري سازمان سکرټر جنرال حسین ابراهیم ته وایي چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغند ډیالوګ او د بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. دا خبره پرون شنبه د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پانه لیکلی چې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. د اسلامي همکاري سازمان خبر پانه سره سم ابراهیم تاله غړو هیوادونو وغوښتل چې د اسلامي همکاري سازمان له بشري چارو په تیره بیا په افغانستان کې د دې هیواد لپاره د بسپنې د صندوق له لارې په سخاوت مرستې وکړي. تیره میاشت د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري سازمان استازی طارق علي بخي د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته لاړ. د او سره ملګري پلاوي له طالب چارواکو سره په کتنو کې د ښځو د حقونو پر التیا ټینګار وکړ. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کندی د خبر پښتونخوا گورنر یا والی وګمارل شو. کندی چې اصلا د ډیر اسماعیل خان اوسیدونکو دی، په 2008 میلادي کال کې د پاکستان د ملي جرګې غړی او د رئیس او رئیسو. د یو موده د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال په توګه هم دنده اجرا کړې ده. نوموړی د خبر پښتونخوا څلوېښتم گورنر دی. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې تیره شپه په یو وسلوال نښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ویل له نښتې وروسته رضاکاریا بسیچی ځواکونه د پیښې سیمې ته واستول شول. له بلې خوا د ایران سپاه بازداران ته نږدې خبري آژانس فارس ویل چې څلور تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. دې آژانس نښته د څو تنو ترمنځ د شخصي اختلاف له کبله بللې ده. زورګونو اسرائیلي مظاهره چانو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه وغوښتل چې په غزه کې له حماس سره اوربند ومني. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې پرون شنبه په تل اویو کې په داسې حال کې زورګونو خلکو لاریون وکړ چې د حماس د سخت دریځ ډلې مشران په قاهره کې له مصري او قطري منځګړو سره په خبرو بوخت دي. د حماس له لوري چې امریکا او اسرائیل ترورستي سازمان ګڼي، د یو سلو دیرشو یرغملو خپلوانو او خواخوږو وویل د یرغملو د خلاصون لپاره د هر ممکن کار وشي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان وایي له ریا سره د واشنګټن نوې امنیتي موافقه یوازې هغه وخت ممکنه ده چې سعودي عربستان او اسرائیل اړیکې عادي شي. سولیوان پرون شنبه له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په امریکا کې وویل د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیز تفاهم د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو له عادي کېدو سره تړلی دی او په عین حال کې له دې سره په یو وخت باید د فلسطین د خلکو په ګټه معنا لرونکي ګامونه واخیستل شي. تر دې مخکې بلومبرګ خبري آژانس د چهارشنبه په ورځ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی و. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن په څلورمه یو ورځنۍ دوستانه سیالۍ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. سریلانکا افغانستان ته 268 منډې هدف ټاکلی و، خو د ریاض حسن د سلیزي په مرسته افغان لوبغاړو وکړای شول چې هدف پوره کړي. د دې سیالۍ په چې افغانستان وګټل او سریلانکا ته د توپ وهنې یا بیټنګ بلنه ورکړه. د سریلانکا لوبډلې په 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو له بایللو وروسته 215 منډې وکړې. د افغانستان لپاره بلال سمی درې، قیس احمد درې او ننګیالی خروټی یو لوبغاړی وسوځول. په توپوهنې یا باولنګ کې د افغانستان دواړه پیلګر لوبغاړي ښه وځلېدل. د ریاض حسن د 106 منډو ترڅنګ زبید اکبری 18 منډې وکړې او ننګیالی خروټی بیا په نسبتا لږ توپونو 40 او شاهد الله 19 منډې وکړې. خبرنامو لازادی رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د کډوالو نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شوو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو وضعیت ته اندېښنه وښوده. یو شمېر ستانه شوي هم د میشتېدو په سیمه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي.
نه کاروبار شته، نه زموږ خویندو ته مکتبونه شته، دي ټول وسات نه وشته.
په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو دوام د زیانمن شوو ستونزې لا زیاتې کړي دي.
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زرې کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ورزیانمنې کړي دي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړ شي.
مخکې ډېر په ساده توګه پارکونو ته بریګیو ځای ته تللم، اوس هغه شرایط نه دي ورسید او موږ له دې څخه نه یو راځي.
نن د مې پنځمه د قابلګانو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د قابلګانو فعالیت او په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اوربند روانو هڅو او پر رفع د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل دی چمتو شوي پلان په باب واورئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو ان ایس سی آر د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شوو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغان راستنیدونکو د چټکو اړتیاو د ارزونې په نوم د دغو ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان ته ستنه شوي او احتمالي ستنیدونکو کډوال د بشري مرستو له کموالي، بیکاري او بېوزلۍ سره مخ دي او محدودو عامه خدمتونو ته لاسرسی لري. په راپور کې دا هم ویل شوي چې له پاکستان افغانستان ته د وروستیو ستنو شوو کډوالو په ډله کې ډیری هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. بلخوا افغانستان ته تازه ستانه شوي افغانان وایي له سختو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي او له نړیوالو ادارو د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنسویو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. د افغان راستنیدونکو د چټک وړتیاو د ارزونې ای آر آر این ای په نوم د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې د می په څلورمه یې خبر کړی راغلی، افغانستان ته د ستنیدونکو ناڅاپه راتک او هغوی لپاره د بشري او لومړنیو اړتیاو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اندېښنې راپورې دي چې څنګه به دوی په افغان ټولنه کې د دې نفوس د بیا ادغام لپاره د منځني او اوږدمهاله مرستې لپاره چمتو سي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي، د بیکاری زیاتوالی او محدود عامه خدمتونه موجود دي. د دې راپور موندنې ښیي چې له پاکستان څخه افغانستان ته وروستي ستنسوي کډوال اکثریت بې اسناد افغانان کډوال وو چې ډیری برخه یې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر، آی او ایم او نړیوال بانک په دې راپور کې د ټولو نورو اقتصادي او بشري ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ لښبګم ټولګیو پورته د خوندزیو او پوهنتونونو د دروازو پر تړل کېدو هم اندېښنه ښودلې ده. دا هغه ستونزې دي چې افغانستان ته له پاکستان او ایران نه په زوره تازه ستانه کړل سوي کډوالي هم تاییدوي. له پاکستان افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل چې د څلور لونو او یو زوی پلار دی. هیواد ته د دوی پراتک ټولې لونې له خوندزیو او پوهنتون محروم پاتې او دای هم کاروبار نه لري.
نه کاروبار شته، نه موږ لورونو ته خویندو ته مکتبونه شته، دي ټول وسات نه وشته، روزګار هم نشته، خپل کور مې هم نشته دي که په کرایه کې اوسېږو. یو لور مې 15 شریعت کې وو، پنځم سمستر کې وو، هغه خو پاتې شول. دویم لور مې 12 کې وو او بل لور مې چې دی نهم ټولګی کې وو، هغه بې سات نه وشته پاتې دي. بل لور مې
د ایران افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکو امید چې د یوې شپږکسیزې کورنۍ سرپرست دی په ژړغونې غږ ازادي راډیو ته وویل چې نه پردیو هیوادونو کې آرام وو او نه خپل. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
باور وکړئ چې د کور کونج کې ناسته او ژوند را باندې تریخ شوی دی. افغانستان کې کاروبار نشته. خپله څو ورځې د چوک سر ته ولاړم چې یو کار وکړم، خو هیڅ کار نه پیدا کیږي. نو له هر اړخه ستونزې ډېرې دي.
احمد چې له کلونو راهیسې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت پېښور کې اوسېږي وایي افغانستان ته د ځان او خپلې کورنۍ په زوره شړلو ته اندېښمن دی. دی وایي دوی په پېښور کې یو څه ژوند ځان ته برابر کړی، اوس که په جبري ډول افغانستان ته ستنول کېږي له ګڼو احتمالي ستونزو سره به مخ سي.
دی لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی اچي او خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونیول نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي کار روزګار هم دی د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمنګ کمی پیسې باندې دي عام وخت نسی او یاد خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نسی نو مونږه که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي الته حالت هغه څه خراب دي کار روزګار نشته او دلته
افغانستان ته د بیرته راستنه سویو او احتمالي راستنیدونکو کډوالو د ستونزو او د ملګرو ملتونو آی او ایم او نړیوال بانک د ګډ راپور په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات هم ولرو. خو ویاندې عبدالمطلب حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د دغه وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی او ځینو نورو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی به راستنسویو کډوالو ته د ژوند لازمی اسانتیاوي برابرې کړي. ای آر آر این ای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک ګډه پروژه ده چې موخه یې د اوسنیو او احتمالي افغان راستنیدونکو د اړتیاوو او مرستو څارل او مشخص کول دي.
دغه راز په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو دوام هم په یو شمېر سیمو کې د خلکو ستونزې لا زیاتې کړې دي. د ورستوی ورختونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. سیلاب ځپلي وای کرنیزې ځمکې او مالونه زیانمن شوي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ورختونو او سیلابونو له نږدې وی میاشت راهیسې روان دي، نه یوازې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي بلکې په ډېرو سیمو کې مواصلاتي لارې د بندېدو لامل هم شوي دي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمنو شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا. د تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د پله پسې سیلابونو او ورښتونو شاهدان دي. د مرګونی سیلابونو خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي له دولت څخه د مرستو غوښتونکي دي، ځکه د دوی په ټکو د ځمکو او څاروي د له منځه تلو له امله یې اقتصاد سخت ژوبل شوی دی. د هرات ولایت د انجیل ولسوالي اوسیدونکی اسدالله وایي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په شهرک ابوالفضل، محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډېر شدید سیلاب راغلی و.
دیر ساعتای ششنیم بجی دیگو
پرون دو ماخام شپگنیم بجی ویچی سیلاب راگه و دریسی می عبونی ولی سیلاب هم لحا در زیادو در خلق و کورنو که عبور آگلی کورنو یه خطشیوی امکان لری خلق لمرانه امرسو تارتی آو لری
کومک اولیا نیاز داشته بشه.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکی غوث الله توحید ازادی راډیو ته وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زیرې کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ورزیانمنې کړې دي. اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړولې دي. زموږ د دولت صدا غوښتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي.
د غور ولایت د لاله سره جنگل ولسوالی اوسیدونکي حسن په دې ولسوالی کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنگل ولسوالۍ ته ډېر زیان رسولی. دیوالونه یې وران کړي، څاروي یې وژلي، د خلکو ځمکې یې ویجاړې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې مرسته وشي.
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د معروف چینی کلي اوسیدونکی شکرالله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک، بازار، مکتب دغه ټولې لارې بندې شوې دي. مطلب خلک نشي کولی چې بازادانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي، کلینیک ته، بازار ته لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وان محمد اشرفق شناس په خپل ایکس پانل لیکلي چې په غور، نورستان او تخار ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو، سیلابونو او غر خوېدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوې وي، د پاکاري کاري په چټکۍ سره روان دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د یو شمېر ولایتونو ترمنځ لویې لارې، له ډلې د بدخشان تخار لویه لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. هم غوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمېرو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وپوښتو. خو ویاند یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیویي کلب کې د غوی له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیرته او د ټپیانو شمیر درې او د وری له 28 منټه څخه د غوي تر لومړي نیټه د مړو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 3 شپته خو دلې و. د په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غوي 14 په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع په داسې حال کې چې نن په قاهره کې د غزې د اوربند په اړه خبرې کیږي. راپورونه وایي اسرائیل امریکا سره د خپل هغه پلان جزئیات شریک کړي چې په رفح کې د عملیاتو د پیلولو لپاره چمتو کړی دی. امریکا په رفح کې له عملیاتو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې هر راس پوځي عملیات به د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شي. نور بل اسمت انصاروانه وورو.
اسرائیل دا اونۍ د امریکا د حکومت چارواکو ته د هغه پلان په اړه معلومات ورکړل چې پر اساس د حماس د محوه کولو لپاره پر رفح د عملیاتو تر پیلولو مخکې ملکی فلسطینیان د غزې له د جنوبي شار استل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي امریکایي چارواکو وویل د اسرائیلو له لوري د پلان د جزئیاتو له ورکولو سره سره د امریکا د حکومت نظر په دې اړه نه دی بدل شوی چې په رفح کې د عملیات نه کیږي، په دې خاطر چې د عملیاتو په صورت کې به ډیر شمیر بیګونه فلسطینی ملکی وګړي له خطر سره مخامخ شي. اژانس د دغو امریکایي چارواکو نمونه د هغوی په غوښتنه نه دي څرګند کړي، ځکه چې په دې اړه د څو ویلو اجازه نه لرله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شمنه کړي چې د ولسمشر جو بایدن او د نورو لویدیزو چارواکو له خبرداریو سره سره به په رفح کې پوځي عملیات وکوي. بایدن او نور لویدیز چارواکي وایي چې که اسرائیل پر رفح عملیات وکوي په نتیجه کې به یې لا ډیر ملکیان ووژل شي او له مخکې څخه ناوړه بشري وضعیت به نور هم خراب شي. د بایدن حکومت ویلي چې که اسرائیل له داسې باوري پلان پرته چې له کبله د ملکیانو ژوند ژغورل کېدای شي عملیات وکړل، د دغه هیواد لپاره به عواقب ولري. په همدې حال کې په قاهره کې د مصري او قطري منځګړو له لوري د اوربند په اړه هلې ځلې دوام لري. د حماس یو مشر پرون شنبه وویل چې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند او د اسرایلی یرغملو د خلاصون په اړه خبري به نتیجې پاتور ورسېدي، خو ټاکل شوې ده چې نن بیا نوري خبري وشي. د قاهره په وخت د شپې په 9 بجې د خبرو له پات رسیدو څو شیبه وروسته فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې نن په خبرو کې پرمختګونه شو، سبب بیا پیل شي. حماس دلی چې امریکا او اروپا اتحادیه تروریستي تنظیم ګني قاهره ته یو پلاوی استولې دی. په همدې حال کې د حماس یو بل مشر ویلی چې په غزه کې به داسې هیڅ اوربند ونه مني چې په هغه کې د جګړې پر پای ته رسیدا موافقه شامل لنوی. د حماس دغه مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، فرانس پرس خبري اژانس ته هم دا راز وویل چې د اسرائیل صدر اعظم په شخصي دلایلو د اوربند د هڅو خنډ دی. لبل خو یو اسرائیلی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس ته ویلي چې حماس د جګړې د پای ته رسیدو له شرطه نه تیریږي او په دې برخه کې د حماس اصرار د موافقې د لارې خنډ دی.
ل خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري دی برخه کې وړاندې نن د مې پنځمه د قابلګانو د نړیوال ورځ په پلمامو په افغانستان کې د قابلو فعالیت او په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو اوس به خپل سپورټي خبريال ته ور ورکو. بختيار ساحل چې د ټلیفون لارې را سره وصل دی. ساحل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. افغانستان نن له سریلانکا د افغانستان کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا لوبه وګټله، که څنګه؟
نوري صاحب سلامونه. لکه چې تاسو یادونه وکړه، بالکل افغانستان وتوانېد چې په څلورمه یو ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال سریلانکا ته ماتې ورکړي. د دغه سیالۍ لومړۍ پاڼۍ سریلانکا کړې وه چې 215 منډې کړې وې او د دوی و لوبغاړي سوځېدلي وو. د دوی په پاڼۍ کې لوبډل مشر نشان مدوشاکا یو سلیزه وهلې وه او سونل دینوشا 98 منډې کړې وې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا بلال احمد او قیس احمد درې درې وکټ اخیستې وې، ننګیالي خروټي یوه وکټ اخیستې وه. افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته سیالي ګټلې ده. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې نن ریاض حسن چې پیلیس توپ وهونکی دی سلیزې جوړه کړې ده، هغه یو سل شپږ منډې کړې دي، یولس سلوریزي وهلې دي. زبید اکبري بل اوپنر دی چې هغه اته شپېته منډې کړې دي. درویش رسولي په دوه منډو وسوځېد، شاهد الله په نهه دېرش، بلال احمد څلور، او په منځ کې ننګیالي خروټي څلوېښت چټکې منډې کړې دي، چې له همدې امله افغان لوبډله د سیالۍ ګټونکې شوې ده. په د سریلانکا لپاره بیا دوشن هیمن تا دوه لوبغاړي سوځولي دي. باید ووایو چې د دې لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ کوربه لوبډلې ګټلې وي، او دواړه لوبډلې به یوه بله ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. او تېره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د یوازنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ لپاره هم لوبډله د سریلانکا په لور لیږلې ده.
بختیار ساحل، تاسو مننه د ازادي رادیو سپورټي خبريالو. نن د مې پنځمه د قابلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر قابلې هم د ګڼو ستونزو سره وایي چې د کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې یو شمېر ښځې هم په خپلو سیمو کې د قابلو له نشتوالي شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې.
د مې د پنځمې نیټې د قابلګانو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شمېر قابلې وایي چې په افغانستان کې د خپل کار په برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. په کندوز ولایت کې وی قابلې زرافشان ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشټوالی، محدودیتونه او کم عاید په دې برخه کې له لویو ننګونو څخه دي.
کمبود کار، یعنی که در قابله ها
ده کار نشتوالی داده چه ده قابلگانو لپاره ده کار کولو لپاره دیر سایونه نشته. حقیقت داده چه دوی پا لورو پراتوسیمو که لنام نیو شکایت کوی، لمحرم پراتا لری کار نشی کولی او یا همزینی یه محرم نلری، یا پا کمزایی که چه دوی کار کوی سماش نور کوی. زه بخپلا ده لسو کلونو رهیسی کار کوم، زه ده شخصی ماین خانه نرم، ده دی لپاره چه واسطه نلرم فیلن پا دولتی زینو که کار نشم کولای.
په ورته وخت کې یو شمېر خزینه زده کوونکي چې د قابلګۍ په زده کړو بوخت دي وایي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د فیسونو د ورکولو د ستونزې او هم له یو لړ محدودیتونو سره مخ دي، خو دا چې اسناد به ترلاسه او بیا به کار ومومي په دې اړه بې باور دي. د دې ډلې د بامیان ولایت اوسیدونکي چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي او نه یې غوښته نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادی رادیو ته وویل
خوشبختانه من ولایت بامیان یک بخش صحت باز استم. بخش
نه کوم رغه چې د نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د زده کړې اجازه شته. فعلاً درس وایو خو موږ نه پوهیږو چې د روغتیا وزارت بل موږ څخه مستی ازموینه وخت یو کنه. ټول هغه نجونې چې تیر کال فارغې شوې تر اوسه ورنه ازموینه نه ده اخیستل شوې. موږ نه پوهیږم چې موږ به ازموینه وخت یو کنه او که بیا به همداسې په کور پاتې شو.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي او پر زده کړو د بندیزونو لګول وروسته د 2022 کال په پای کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د ښځو کار کول منع کړل سول، خو د روغتیا په برخه کې محدود شمیر ښځې کار کوي او د قابلګۍ په برخه کې د ښځو او نجونو زده کړه هم له دې محدودیتونو بهر ده. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې ځینې ښځې په خپلو سیمو کې د قابلو له نشټوالي شکایت کوي. د سرپل ولایت سیاد ولسوالی د میرزا ولنګ سیمه اوسیدونکې امینه ازادي رادیو ته وویل
400 چې درسې کړم سه ته تیر نقصان کم به
څلور کلونه کې هیڅ واده مې کړی تر اوسه مې درې ماشومان ځای شوی. اقتصاد مې دومره کمزورې دی چې ډاکټر ته نشم تلای چې ډاکټر راته دوا راکړي تر څو ولادونه مو ځای نشي.
د نسایي اولادي ناروغي متخصصه سونیتا بهرام په افغانستان کې د قابلګانو د شتون مهم اهمیت ته اشاره سره وایي چې په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي او د غهیواد د خزینه ډاکټرانو او قابلو له سخت کمښت سره مخ دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې طبي پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړل سوي او په افغانستان کې یوازې د قابلګۍ دوه کلنې مؤسسې د فعالیت اجازه لري، د نظری او علمي زده کړو په برخه کې هم ستونزې شته.
افغانستان فعلا په خصوص د بخشای نرسنګ قابلګۍ
د مال افغانستان په ځنګړې توګه د نرسنګ قابلګۍ او نسې ولادي څنګه له سخت کمښت سره مخ دي. خدای دې وکړي چې چارواکي زموږ غواړي او د دې ستونزو د حل لپاره هڅه وکړي. وکړي. افغانستان د آسیا په کچه تر ټولو زیات د میندو او ماشومانو د مړینې پېښې لري. که مخه یې ونه نیول شي نو د نورو پېښو او د شمېرو د لوړوالي په تمه به هم اوسو.
تر اوسه په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په اړه نوې شمېرې نه دي خبرې سوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل 2023 کال راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 کال کې د هغو لسو هیوادونو په کتار کې و چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه پکې لوړه ده، او په هرو زرو زیږونو کې د میندو او ماشومانو د مړینې 95 مورده ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد اروزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې حل لارې لټوي.
انجن په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
د هم د دې خبرې مجلې ورسته راپور یو شمېر کابل خاریان وایي د اقتصادي ستونزو او نور محدودیتونو له امله نشي کولای پارکونو او تفریحي ځایونو ته ولاړ شي، او د پسرلي په موسم کې د طبیعت له ښایست خوند واخلي. د کابل خاریان اکثرا په دې وخت کې بند امیر او ګلغونډۍ ته تلل، خو د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې اوس د کابل خاریانو حضور د تېرو کلونو پرتله کم شوی دی.
که څه هم په کابل ښار کې لسګونه تفریحي پارکونه فعال دي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو او پارکونه او تفریحي سیمو ته د ښځو او نجونو پر تګ د بندیز په ګډون د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دغو پارکونو ته له تلو محروم دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې غوښتل چې کابل ژوبڼ ته ولاړ شي، خو د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه.
ما خودم چند روز قبلم
څو ورځې مخکې ما خپل وراره له ځان سره واخیست او ژوبڼ ته لاړو. د ژوبڼ مخ ته چې ورسېدم نورې څلور ښځې هم ناستې وې، د هغوی مخه هم نیول سوې وه. نو وتوانېدلې چې خپل ماشومان ژوبڼ ته یوسي. موږ ټول خوشینه سو او د ناهیلۍ احساس مو وکړ.
په کابل کې یوه بله میرمن ماجبین چې په خبره یې په تیرو کلونو کې د ملي او تفریح مینهواله وه وایي چې اوس د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولای تفریح ځایونو ته ولاړه شي.
مخکې چې ولو مونږ ډېر په ساده توګه پارکو او تفریحګاهو ځای ته تللم، اوس هغه شرایط نه دي او مونږ له دې څخه نه یو راضي او هیله لرو چې دا بیرته د پخوا غوندې شي او لږ شرایط د پارکو تفریحګاهو او د لږ ساده توګه مساعد شي.
د پلاسمینې یو شمېر اوسیدونکي د کابل سربیره د نورو ولایتونو تفریحي سیمو ته هم د تفریح لپاره ځي. د بامیانو په بند امیر کې یو هوټل لرونکی مهدیار وایي چې دلته د سیلانیانو د شمېر کمیدو د هغه پر کاروبار منفي اغیز کړی دی.
شرایط نسبت د وختو
د پخوا په پرتله شرایط خراب شوي، ځکه هم خلک نه راځي. ځینې کسان چې راځي هغه افغانان دي چې له بهر څخه راغلي، شمیر کم دی، کاروبار مې ښه نه دی.
د پروان ولایت اوسیدونکی مصور وایي چې د اقتصادي ستونزو او په تفریحي سیمو کې د ښځو او نجونو پر تلو د بندیز له امله ډېر کم خلک ګلغونډۍ ته ځي.
پروان کې همدا ګلغونډۍ تپه ده. د تیرو کلونو په پرتله کم خلک له کابل دلته راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ضعیف دی او بل دا چې کورنۍ او ته له میرمنو سره په دې سیمه کې اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د پسرلي په لومړیو اونیو په تیره بیا د رخصتیو په ورځو کې به د کابل ښار د تفریحي سیمو لکه قرغه، پغمان او د کابل ښار دننه د تفریحي پارکونو سربیره به خلک په ځانګړې توګه کورنۍ د پروان ګلغونډۍ او نورو نږدې تفریحي سیمو ته د میلو لپاره تلل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یو شمېر تفریحي پارکونو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو تفریحي سیمو او طبیعي سمسورو ځایونو ته تلل څومره اړین دي او د خلکو په ژوند څه اغیز لري؟ یو ارواپو ډاکټر شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
تفریح یا بوختیاوي معمولا د استرس او استراپ په کمښت کې ډیر کومک کوي. له جسمي او رواني اړخه په ټوله کې روغتیا ته بهبود ورکوي، رغیه اړیکې سمي معمولا تفریح مهارتونه ډيري توسعه ورکي د انسانانو لایق ډيري او پټول کې پژوند کې یو کیفیت رامنځته کوي.
د طالبان حکومت د کابل ښار ولایت د معلوماتو لمخي اوسمال په کابل کې تر 120 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، هغه چې پرخزو د محدودیتونو لامل د کورنیو تګ ورته کم دی.